ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه تشه راغلاست د ماسپښین دوی بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي. د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر یو شمیر غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. په دې اړه نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا او سعودي عربستان مشرانو پر تروریستي ضد اقداماتو خبرې وکړې. همداراز اورو چې د کاناډا د کیوبک ایالت په یوه جومات په حمله کې شپږ تنه ووژل سول. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د حزب اسلامي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د هیچا تر سیاسي فشار لاندې بره نه شي. او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د غزنی په ناوي ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو جګ پوړی چارواکی وژلی. بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار لپاره ساتونکي به په امنیتي اورګانونو کې جذب او بیا وروسته د دولت لخوا روزنه ورکړل شي.
مجاهدین چې د حکمتیار سره دی هغه د کافی تجربو خاوندان هم دي. یو شمېر هغه مجاهدین چې د جهاد په وخت کې هم د حکمتیار صاحب د امنیت مسؤلیت درلود د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي. وروسته له دې چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي بیا خپله د دولت لخوا یو اندازه روزنه ویني.
د بده چل کې د چ تر دې مخکې په یو شمیر رسنیو کې داسې راپورونه خبر شوی و چې ګوندې د حکمتیار ساتونکو د پیښور په شمشتو کمپ کې روزل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د هیچا تر سیاسي فشار لاندې بره نه شي. د دغه کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د خبري نن د مدني ټولنو له استازیو سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړې. نوموړي وویل چې د مدني ټولنو له استازیو سره به د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نویو کارتونو د ویش په اړه هم خبرې وکړې. یو امنیتی سرچینه وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د غزنی په ناوي ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو جګ پوړی چارواکی وژلی. د دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیف الله اختر په نامه د القاعده شبکې دغه لوړ پوړی چارواکی په دې وروستیو کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د یادی سرچینې د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې دغه لوړ پوړی چارواکی په 2004 میلادي کال کې متحده عرب اماراتو کې نیول شوی و او بیا پاکستان ته ولېږل شو چې هلته د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس ای په مرسته له بنده خوشې شو. د یادی سرچینې په حواله سیف الله اختر د طالبانو په رژیم کې د 15,000 څخه تر 30,000 پورې د پاکستاني تروریستي ډلو مشري کوله. او د هلمند امنیتی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلیزو بریدونو مخه نیولې او د نښتې په ترڅ کې 10 وسلوال وژلې او شپږ نورې ټپیان کړې دي. د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو پلان درلود چې د ملي اردو د دویمې لواء پر یو شمېر پوستو ډلیز بریدونه وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له اسمت سروان څخه اوري.
د تاجکستان په غرنی جنوب کې د واورې د شویدو په نتیجه کې لشتلشه وته نمړ شوې دي. د تاجکستان د استراري کمیټې وایاندي امیدا یوسف و نن دوشنبه ازادي راډیو ته ول ژغورون کې د دوشنبه خوجن په لوی لار او د نګورنو بدخشان په سیمه کې د نورو کسانو د رایستلو حلزل کوي او امکان شته چې د تلفات شمیر تر دې واوړي. په دې سیمه کې په ورستۍ ورځو کې 40 نور بهر کوچونه شوې دي. سپینه مانی وید ولسمشر دونالد ترامپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکاري پر زیاتولو موافقه وکړه. دواړو مشرانو پرون یک شنبه څخه باندې یو ساعت تلیفوني خبري وکړې. دا مکالمه په داسې حال کې وشوه چې د ولسمشر ترامپ اجرایوي فرمان چې لمخې لوو اسلامي هیوادونو امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونه لګیدلې دي، په امریکا کې دننه او بهر د خلکو غوسه پارولې ده. سپینه مانی وید ترامپ او سلمان د افراطي تروریزم د مخنیوي پر ضد د ګډې مبارزې غښتلي کول مهم وباله او موافقه یې وکړه چې سیمه ییزې سولې او امن ته د ورپیښو چلنجونو په وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. د کاناډا د کیوبک ښار پولیس وایي د لمانځه پر مهال د دغه ښار په یوه جومات کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د کیوبک ښار د پولیسو ویاندي کریستن کولمب وویل د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. هغې ونه ویل چې د کیوبک په اسلامي او کلتوري مرکز کې د تېرې شپې د پیښې انګیزه څه وه، خو وی ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. تر دې مخکې د جماعت ملا امام ویلي و چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. یوه عیني شاهد ریوټرز خبري آژانس ته وویل څه باندې دریو کسانو په دې حمله کې لاس درلود. د کیوبک ایالت صدر اعظم فیلیپ ګوریلارد دا حمله وحشیانه تاوتریخوالی بللی او ویلی دی چې د مسلمانانو په وړاندې تروریستي عمل و. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په ټویټر کې لیکلی نن شپه کاناډایان د هغو کسانو لپاره ویر کوي چې د کیوبک سیټي پر یوه جومات په بوشتوونکي حمله کې وژل شوي دي. د رومانیا په پلازمینه بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د حکومت پر هغه پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې ښکېل او سیاستوالو ته عفو اعلانوي او پر نورو سرغړونو یې سترګې پټیږي. په راپورونو کې د لاریون د برخوالو شمیر له 100,000 تر 120,000 پورې ښودل شوی، خو تر اوسه رسمي ارقام نه دي خبره شوي. د مظاهرې برخوالي ادریانا موکال رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې په بخارست کې د 1990 میلادي کال د کمونیزم پر خلاف انقلاب ته په اشاره وویل زه دلته ځکه راغلی یم چې باور مې نه کیږي چې وبش کاله تیر شول، خو لا هم ما په خپل ژوند کې پرمختګ ونه لید. د رومانیا صدر اعظم سورین گرین دیانو ویلی دی په زندان کې د ګڼه ګوڼې د کمولو په هدف د بندیانو د عفو لپاره عاجل صلاحیت ته اړتیا لري. د ماليزیا ژغورونکو د هغې بیړۍ درویشت چینایي سیلانیان او دوه عمله ژغورلي چې بورنیو ساحل ته نږدې د سمندر په توپاني څپو کې ډوبه شوه. د ماليزیا د ملي امنیت وزیر شاهدان قاسم د ماليزیا رادیو تلویزیون ته وویل دوی تر اوسه 15 کسان ژغورلي دي. دی وایي زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې 15 کسان پیدا شوي او شپږتنه لا هم ورک دي. موږ به د پلټنې نور کارکوونکي وګمارو. د بې درکه کسانو د موندنې لپاره به زموږ د پلټنې عملیات دوام لري. دغه پیښه د یکشنبې په ورځ وشوه او تر اوسه 15 چینایي سیلانیان او د دې بیړۍ د عملې یو کارکوونکی چې د مالیزیا دی بې درکه دي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بیغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټکنۍ چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي.
حکومت بسیار درسردانه برخورد میکنه، منابع مورد نیاز د اختیار قرار نداده.
د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یو شمیر غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي.
په دغه مچکو کې خو هغه ډېر لیرې غرنۍ مچکې دي چې هغه زموږ د ساحو څخه ډېر لیرې دي.
د حزب اسلامي ګوند ویان وایي د دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتونکو تشکیل د جوړېدو په حال کې دی.
د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي ورسته لدې چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي، بیا خپل د دولت لخوا یو اندازه روزنه ویني.
د حزب اسلامي وایند حشمت الله ارشاد وو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان د حیرتان بندر او د چین همین شار اوسپنې پټلۍ له لارې د مالونو د لیږد پروسه ټکنۍ شوې ده.
یو ستونزه خو دا ده چې په دې باندې محصول جګ راځي، درخواست وایي چې هر رقم څه کېږي دا باید دقیق محصول شي.
د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، نن پورا 15 کاله وسول چې تاسو ازادي رادیو اوري. نن به د ازادي رادیو د 15 کلنی کېدو په مناسبت د کابل پر وخت له 2:30 څخه تر 3:30 بجو ځانګړي خبرونه وړاندې کیږي. په دغه خبرونه کې به د ازادي رادیو اوریدونکو وکولای سي لمر سره د تلیفون له لارې تماس ونیسي او د ازادي رادیو د پروګرامونو او خبرونو په اړه لمر سره خپل نظریات شریک کړي. په دغه شمیرو له ازادي رادیو سره تماس نیولای سي: 00 00 822 55 55، 00 99 203 50 40. مخکې اورو چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بېغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټکنې چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کیدل ممکن نه دي. دوی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي چارې خورا ورو پر مخ ځي، چې دې مسالې په انتخاباتو کې د څار بنسټونو اندېښمن کړي دي. د ارګ ماڼۍ بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه پر وخت ادا کړي دي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او مدني فعالان انتقاد کوي چې حکومت د انتخاباتو له مسلې سره خوړه سوړ چلند کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په یوې مشورتي ناسته کې ګډون کړی وایي روان وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې په روان میلادي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نیوم ایوبزاده له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د زمینه د نه برابرېدو ترڅنګ په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله هم کړي چې د مسلې جدي اندېښنې رامنځته کړي دي.
متاسفانه که حکومت بسیار بی تعجز نسبت به کارهای انتخاباتی، حکومت بسیار درسردانه برخورد میکنه، منابع مورد نیاز در اختیار قرار نداده و حتی هم مداخله میکنه در فعالیت های تکنیکی انتخابات که خود از یک مانع بزرگ میتونه برای برگزاری انتخابات و بر تهیه لسان دهندگان در افغانستان باشه.
د ښاغلی ایوبزاده په خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه طرحې چې د انتخاباتي حوزو د کوچنیوالي او د انتخاباتي کارتونو په اړه له دوی سره د دوشنبې د ورځې په مشورتي غونډه کې شریکې کړې، په اوسنیو شرایطو کې د پلي کېدو وړ نه دي. پر انتخاباتو د څار بنسټونه په داسې حال کې د حکومت او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون دا نیوکې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي دوی به د هیچا تر فشار لاندې رانه شي او چارې ښې پر مخ ځي. د دغه کمیسیون مشر نجیب الله احمدزي له مدني فعالانو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي راتلونکي ټاکنې شفاف او ټول منلې وي. د افغانستان د ارګ ماڼۍ هم وایي چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه په وخت ترسره کړي دي. د ولسمشر د وایند مرسیال شاه حسین مرتضوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري له ارزونې وروسته به ډېر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه هم اعلان شي. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر فضل احمد مانوي بیا وایي د انتخاباتو په برخه کې تر اوسه د حکومت چارې نمایشي دي. خغلی مانوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او مدني فعالانو ترمنځ د مشورتي ناسې په څنډه کې خبریالانو ته ویل چې حکومت نور باید د ژمنو پر ځای د انتخاباتو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بېغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټکنې چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. لسمیرا سره الیاس دای پر لیکدې دای صاحب سلام، د دغه جګړې په اړه نوې معلومات لوریدونکو سره شریک کړئ. جګړه نن څو بجې شروع شوه؟
بلې جانې ډیر مننه. علیکم السلام. که څنګه جګړه لاس بجې شروع شوې ده، اما په سیمه کې د ټلیفوني شبکو یا د اړیکو په برخه کې د مشکلاتو له امله موږ ولسو کولای چې کره معلومات راټول کړو. اما حکومت خپل د هلمند والی وایي د مرګ واک د جګړې دوام تایید کړی دی. ویلي دي چې په دغه جګړه کې ډېر وسلوال وژل شوي، تر اوسه پورې د وسلوالو یو ستر برید په شاتم بولی دی. د کل اردو ویان د جرمن محمد رسول ځاځي هم جګړه قید کړې ده، هغوی ویل چې جګړه پای ته رسېدلې، اما عمر ځواک وایي چې اوس هم جګړه په چینه کې روانه ده. دا جګړه د سنجین ولسوالۍ خلکو ته معلومېږي، د لیوا څخه نیولې بیا د ولسوالۍ تر مکره پورې چې څلورم کنډک موقعیت لري، پر دغه یو شمېر پوستو باندې هممهاله پیل شوې ده. طالبانو هم په جګړه د جګړې خبر ورکړی دی او د شلو په شاوخوا کې د پوستو د سکوت ادعا کړې ده، اما مقامات تر اوسه دا خبره نه ده منلې، ویلي چې بریده په شاتم بولې.
دایي صاحب، مننه. د تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟
د دولتي مسولین د کل اردو ویاند محمد رسول ځاځي وایي چې حکومتي لورو ته زیان نه دی رسېدلی، اما دولت مقام په خبرپاڼه کې د جرلو چې وسلوالو د وزیر کېدو خبر ورکړی دی، ویلي دي چې برید په شا تمبولی دی.
دایي صاحب، د جګړې پر لارو څه اغېز دی؟ آیا خلک کولای سي له یوې سیمې بلې خوا ته خوځښت وکړي او لاړ سي؟
د مشخصا کړه تنظیم د جګړې ورتیر شو تنظیم او مرکزي ولسوالۍ کې د جګړې تاثیرات پر لارو باندې دشت زیات لیدلې دي او ډېر منفي اغېزې کړې دي. د خلکو د لسو دقیقو لارې اوس په څلورو ساعتونو اوښتې دي او دا لارې اکثره د وسلوالو لخوا تړل شوي دي او نږدې سیمو ته د ډېرو لیرو سیمو نه خلک ځي او بیا نږدې سیمو ته د ډېرو اوږدو اوږدو لارو کې استفاده ځانونه راکوي.
ډیره زیاته مننه الیاس. دا یو چې د هلمند ولایت څخه د سنگین ولسوالۍ د جګړې په اړه معلومات راکول. اوس اورو چې د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یو شمیر غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا ولسګونه کورنۍ له دغه سیمو څخه د داعش او نورو وسلوالو ډلو د ویرې څخه مرکز کلات ته کډه شوي دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
د زابل امنی کمانډان جنرال میرویس نورزی وایي چې دغه ولایت په لیرو پرتو غرونو سیمو کې داعش او نورو وسلوالو ډلو مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځنی واخلي. د میرویس نورزی په وینا مرکزی حکومت یې له دې خطرونو خبر کړي او ډېر ژر به دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل شي.
په دې کې هر څوک څه، په دې کې ازبکستانیانو، قزاقستانیانو، پنجابیو، کومه دنیا هغه بدمشه دنیا لري خلک هغه راغلي په دغه مچکو کې، خو هغه ډېر لیرې غرنۍ مچکې دي چې هغه زموږ د ساحو څخه ډېر لیرې دي او دوی خپل ولایت ترینګونه هم کوي او موږ د مرکز سره په جریان کې یو، د نور دوستان سره په جریان کې یو. انشاءالله زه امیدوارم چې په لنډو شپو کې به
میرویس نورزی که څه هم د دغه سیمو نومونه چې دغه وسلوالې ډلې پکښې فعالیت کوي نه دي یاد کړي، خو د خاکې افغان، ارغنداب، شمولزو او دای چوپان د ولسوالیو څخه 15 کورنۍ چې مرکز کلا ته راغلي وایي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو له ویرې خپلې سیمې پرېږي.
دا خلک شهیدان کړو، کوچنیان شهیدان کړو، ښځې ته شهیدان کړي، حتی په ښځو کې تلاشي وسله. که څه افغانستان ته امریکایان، هر څومره امریکایان چې راغلي دي، 3-4 وارې امریکایانو چاپولې ده، خو د هغو نه بد عمل یې نه دی سره کړی. لکه کوم چې په خاکې افغان کې وسلو په ښځو کې تلاشي وسې، خارجیانو زموږ په ښځو کې تلاشي نه کولې، دوی کولې.
هغه ډېر څه مالي امکانات لري، تر دولت او تر طالبانو تر دواړو مجهز او مصلح دي، نو خلک یوازې په پیسو او دعوت باندې جلبول خپل واکم لري، توپاکم لري، فیسیم لري، نو بیا خو بخي خلک ورته ځي خپل خوښه.
دا لومړی ځل دی چې چارواکي په زابل کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د روزنیزو مرکزونو د فعالیت خبر ورکوي. تر دې مخکې چارواکو یوازې په دغه ولایت کې د داعش ډلې حضور تایید کړی وو.
15 کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري 10 د آزادی رادیو کلیزه.
آزادی رادیو اوري درنو اوریدونکو، نن به د آزادی رادیو د 15 کلنۍ کېدو په مناسبت د کابل پر وخت له 2:30 څخه تر 3:30 بجو ځانګړي خبرونه وړاندې کیږي. په دغه پر خبرونه کې به د آزادی رادیو اوریدونکو وکولای شي له موږ سره د ټلیفون له لارې تماس ونیسي او د آزادی رادیو د پروګرامونو او خبرونو په اړه له موږ سره خپل نظریات شریک کړي. له موږ سره پر دغه شمیرو تماس نیولای شي: 0500 822 1555، او همداراز کولای سي پر دغه شمیره زنګ ووهي 0999 203 1500. د حزب اسلامي ګوند ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې د دې ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د ساتونکو تشکیل د جوړیدو په حال کې دی او د په دغو ساتونکو کې به د نږدې ملګري جذبېږي. ښاغلی حشمت الله ارشد د هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګواکې د دې ګوند مشر امنیتي ساتونکي په پاکستان کې جذب او روزل کېږي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې موافقې د عملي کېدو لپاره د ګډې کمیټې غړي وایي چې د ښاغلي حکمتیار د امنیتي تدابیرو امکانات نیول سوي، خو د دوی په وینا د ارګ په اړه په دراتک په اړه ورستی پریکړنه ده سوی. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
حزب اسلامي وایي چې د دغه ګوند مشر د امنیت ساتنې لپاره د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه شاوخوا 1500 پخواني مجاهدین راټولېدونکي دي چې په کابل کې به وروزل شي. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي حکمتیار لپاره ساتونکي به په امنیتي ارګانونو کې جذب او بیا وروسته د دولت لخوا روزنه ورکړل شي. دی وایي هغه مجاهدین چې د حکمتیار سره دي هغه د کافي تجربو خاوندان هم دي. یو شمېر هغه مجاهدین چې د جهاد په وخت کې هم د حکمتیار صاحب د امنیت مسؤلیت درلود د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي، وروسته له دې چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي بیا خپله د دولت لخوا یو اندازه روزنه ویني. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په یو شمېر رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي ول چې ګوند د حکمتیار ساتونکي د پېښور په شمشتو کیمپ کې روزل کېږي. حزب اسلامي وایي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره د امنیتي ګارډ نه تشکیل او د حزب د سیاسي بندیانو نه خوشي کېدل هغه موارد هم دي چې د حکمتیار را څرګندېدل یې ځنډولي دي. که څه هم حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار د راتګ مشخص زمان نه ښیي، خو ټینګار کوي چې پر دې حزب وضع شوي تعزیرات که لرې هم نه شي، ګلبدین حکمتیار به تر څو اونیو پورې را څرګند شي. د حزب اسلامي پر غړو او مشر د ملګرو ملتونو لخوا د وضع شوي بندیزونو ختمول، د دغه حزب د سیاسي بندیانو خوشي کېدل، د حکمتیار څرنګه امنیت او ځینې نور هغه څه دي چې د سولې د تفاهم لیک له مخې حکومت باید ورته کار وکړي. د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د عملي کېدو د ګډې کمیټې غړی عطاور رحمان سلیم بیا وایي چې د یاد کمیټې لخوا د ښاغلي حکمتیار د امنیتي تدابیرو امکانات نیول شوي، خو په دې اړه چې د حزب اسلامي مشر به کله او څرنګه را څرګند شي په راتلونکي کې خبرې کېږي.
کمیشنو پورې چې کوم خبر مربوط دی هغه دا ده چې مکمل ورته ځای مای تدابیر امنیتي هر څه ورته نیولی شي، هېڅ مشکل نشته. د راتګ لپاره هېڅ معنی نشته. دا چې کله راشي د تور لست مسالې د وضاحت نه مخکې راشي یا وروسته راشي هغه خبرې دي چې وروسته ورباندې واقعي دي شي راتلونکي مجلس کې ورباندې خبر وشي.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د روان کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو. خو د یاد ګوند لا درسه تل دا انتقادونه مطرح شوي چې د یاد تفاهم لیک د تطبیق کار ډېر پڅ روان. افغان حکومت وایي چې د دغه تفاهم لیک موافقه د ټولو مواردو په تطبیق کار روان دی، خو دا چې ډیر اړخونه لري نو ځکه ممکن بشپړ تطبیق یې له هیلو خلاف ډیر وخت واخلي.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادی رادیو کلیزه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د افغانستان د حیرتان بندر او د چین همین شار اوسنۍ پټلۍ له لارې د مالونو د لیږد پروسه ټکنۍ سوې ده. د دغې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په کابل کې زموږ همکارې ناجیه ساپۍ مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو اساسي ستونزې څه دي.
د ګمرکی مشکلات دي، د مال چې راځي په زر وخت کې طی مراحل نه. یو ستونزه خو دا ده چې په دې باندې محصول جګ راځي. دولت وایي چې هر رقم څه کېږي دا باید دقیق محصول شي او زمونږ محصول او مالیه چې د خلکو حق دی باید هغه زیانمنه نه شي. دا چون پرچون مال دی د دې تشریح کول او د دې دغه ډېره زیاته سخته ده، زمانګیره ده. فرضاً په یو کارټن کې کرانه باب دی، مسایل دي دا نه دغه کېږي نه تشریح کېږي. جدي ستونزه دا ده چې دا پرې راځي. دویمه خبره دا ده چې کوم مصرف چې د بهر د لارې نه راځي هغه ډېر زیات کم دی نسبت د دې نه ګر چې دا لار نږدې ده او ډېر زر په 1500 ورځو کې را رسېږي، هغه په دوه میاشتو کې را رسېږي. مګر دا لاره لنډه ده، اما مصرف کې زیات راځي، یعنی تقریبا $15,000 شاوخوا پرې مصرف راځي. دې خاطر باندې خلک تقاضا اوس نشته دی، خلک دغه دي مالونه نه ورکوي. جنوب د چین نه یعنی د اورمچی نه ډېر وړاندې دا چې د قزاقستان او د قرغیزستان د سرحد نه وړاندې په هغه د بهر په غاړه کې اکثره د مالونو راډکیږي راجمع کیږي، نو انتقالات یو څه سخت دي او په دې خاطر باندې دا کار کنه شوی دی.
داسې ویل کیږي چې یو ستونزه دا ده چې ازبکستان اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راغلي قطرونه بیا برګري وکړي، په دې مسلې تاسو څه نظر لرئ؟
د غلبي د کوټ په نامه باندې دوی راتلل او یو څه مشکلات په دې کې هم شته په تخنیکی لحاظ باندې. اوس خو د ازبکستان حکومت تعهد کړی دی دغه نوي راتګ سره هم، او هغه چې ورغلی و چې تجارتي مناسبات باید ښه شي، نو دوی په غاول سر کې ستونزې ایجادولې. نو زه فکر کوم چې دا اوس به دغه ستونزه هم دومره ډېره جدي نه وي، خو اصلا بیرته لوی مشکل دا دی چې دا یو طرفه کېږي. دا ما دغه تر اوسه پورې د دې اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دې مخې د مال ویسي چین ته، او که چېرته دا کار وشي نو دا به زموږ د صادراتو لپاره هم ښه شي او دغه خپل ریل ته به هم ګټه ورسیږي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د افغانستان د حیرتان بندر او د چین د همین شار اوس پنی پټلې لاره د مالونو د لیږد پروسه ټکنی سوې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. سپینه مانی وای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان په سوریه او یمن کې د خوندي سیمو د رامنځته کولو د پلان ملاتړ وکړ. سپینه مانی د غراز ویل چې دواړو مشرانو په دې هم موافقه وکړه چې اړتیاسته چې په سیمه کې د ایران د ورانکاری فعالیتونو مخه ونیول سي. په دې اړه نور تفصیل نوري وړاندې کوي.
سپینه مانی وای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان تیر ورځ یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ترامپ په کراتو کراتو له خلیج هیوادونو غوښتي و چې د سوریې د کډوالو لپاره خوندي سیمې رامنځته کړي. ترامپ ویلي هغه مقررات به چې دوی وضع کړي وکولی شي د په وینا د هغه تر روسي ګواښ چې کډوال او یو شمېر نورې متحدو ایالتونو ته له داخلېدو سره له یو شمېر اسلامي هیوادونو له ځان سره راوړي مخنیوی وکړي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په سوریه او یمن کې د خوندي سیمو د جوړولو وړاندیز ولسمشر وکړ او د سعودي پاچا یې هم ملاتړ وکړ. دغه راز دواړو مشرانو د هغو پلانونو ملاتړ هم وکړ چې په سیمه کې د روان کړکېچ له امله له ګڼ شمېر بې ځایه شوو کډوالو سره مرسته کوي. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې کورنۍ جګړه پیل شوې له 300,000 زیات کسان وژل شوي، او په یمن کې هم د حوثي شیعه یاغیانو او سني حکومت ترمنځ چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي لږ تر لږه 1,000 کسان وژل شوي دي. د سعودي رسمي خبري اژانس د دغو ټلیفوني خبرو په اړه په راپور کې د خوندي سیمو د رامنځته کولو خبره نه ده کړې، او ویلي دي چې دواړو مشرانو یو ځل بیا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ترمنځ د ژور او دوامدار استراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. سپینه مڼۍ وایي دواړه مشران دغه راز له دې سره موافق و چې دا مهمه ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې روانې هڅې پیاوړې شي. رویترز د سعودي د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې د دغو ټلیفوني خبرو له محتوا خبر وایي چې ویلي دي دواړه مشرانو د ټرمپ د اجرایی فرمان په اړه خبرې ونه کړې چې په مقعد ډول متحدو ایالتونو ته کډوال له داخلې دو منه کوي، او د سوریا او شپږو نورو اسلامي هیوادونو اتباو ته په سفر بندیز لګوي. سعودي د دغو اسلامي هیوادونو په لیست کې نه دی شامل. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ترامپ او سلمان په دې هم موافقه وکړه چې د دې اړتیا شته چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ فعالیتونو ته ځواب وویل شي. ترامپ ښکاره د ایران پر سیاستونو سخت انتقاد کړی دی. ایران او سعودي په سیمه کې ستر سیالان دي. ترامپ دغه راز د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره هم په ټلیفون خبرې وکړې، او له هغه سره د خوندي سیمو مسله هم مطرح کړه چې د سپینې ماڼۍ په وینا ولیعهد ال نهیان ملاتړ وکړ.
نادرشاه اسحاق له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي حزب اسلامي باید پر خپل ظلمونو د خدای جل جلاله لپاره توبه وباسي، نه د څوکۍ لپاره. د سولې تر موافقه وروسته د هیواد په امنیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. محب صافی بیا له زابل لیکلي افغان حکومت باید له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره خبرې وکړي، پاکستان د افغانستان لپاره لویه ناروغي ده. حاجی شمس الحق له هلمند لیکي له حکومت څخه غوښتنه کوم چې قضایي ادارې اوس هم زیاتو اصلاحاتو ته اړتیا لري. سمیع الله له کندهار بیا لیکي په سپین بولدک کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پاکستاني پوځیان رامخته شوي دي، خو زموږ پولیس هغو ته څه نه وایي. حمدالله له پکتیکالی کې په شخیل آباد بازار کې تلیفون سم کار نه کوي، دې بازار ته نږدې باید پایه ودرول شي. جاوید افغان منګل پکتیا بیلی کی نو د کرکټ نړیوال شورا ته پکار دی چې افغان لوبډلی ته بشپړ غړی توب ورکړي، ځکه چې په دوهمه درجه لوبډلو کې افغان لوبډله تر ټولو مخکښه ده. عبدالوارث د کندهار له نیش ولسوالۍ د کرکټ د پرونۍ مسابقې په اړه معلومات غوښتي او ریدونکو ته به ووایو چې افغانستان پرونۍ مسابقه وګټله.
له هغو پیغامونو څخه مو یو شمیر واورېدل چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي وو. پیغامونه زموږ همکار فروتن کمال پوری ولوستل. د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسېدلیونه له عصمت څاروان څخه د مهمو خبرونو سر ټکي اورو.
د حزب اسلامي غړي وایي هغه راپورونه ناسم دي چې پر اساس ویل شوي ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. یو امنیتي سرچینه وایي چې د ملي امنیت څانګړو ځواکونو د غزنی په ناوی ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو مشر وژلی دی. د تاجکستان په غرنی جنوب کې د واورې د شویدو په نتیجه کې لږ تر لږه اووه تنه مړه شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. د کاناډا د کیوبک ښار پولیس وایي د لمانځه پر مهال د دغه ښار په یوه جومات کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي، او د رومانیا په مرکز بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ.
پانزده سال خبرهای با اعتبار، بحثها و گزارشهای تأثیر گذار از رادیو آزادی. سیوم ماه جنوری 15 سال بودن با شما را جشن میگیریم.
درنو اوردونکو بیا هم سلامونه. لدی شیبه د یو ساعت لپاره د آزادی رادیو د افغانستان د څنګې د 15 کالیزی په مناسبت ځانګړی پروګرام لرو. لنن څخه 15 کال وړاندې په همدې ورځ د ازادي رادیو د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. د ازادي اروپا د ازادي رادیو د نړۍ په شاوخوا ډیر شو ژبو رادیوي او تلویزیونی خبرونه لري، خو د افغانستان لپاره د ازادي رادیو خبرونه 12 ساعته دي چې د سهار له و د ماښام تر او دوام کوي. په تیرو 15 کلونو کې د ازادي رادیو په خبرونو کې ډیر بدلونونه راغلي چې دا به تاسو اوریدونکو لاش احساس کړی وي، او د دې ځانګړي خبرونې په ترڅ کې به له تاسو هم واورو.
بله، تشکر آقای ساروان. شنوندگان محترم، قسمی که آقای ساروان میشنوین حتما مرم در پولیس که نشنوین نمیشه در برنامه های لایف. امروز البته مهمانای ما شما و همکارای خود رادیو آزادی هستن، و در قدم اول مهمان ما محترم آقای محمد هاشم و مهمان مدیر ما هستن که بعضی سوال ها را میتونین راسن ازشان بپرسین. چطور میشه آقای ساروان سوال خودت میکنی یا من سوال کنم از مهمان؟
بله پروانه که اوریدون که هم کولای شي دی اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیره اعلان او مخددې چې له مومن صاحب څخه موجو تاسو پوښتنه وکړو 0993 2340 بل شمیره ده 0923 2550 هم درس د افغان بیسیم د 943 شمیره لاري هم اس ام اس یا لاند پیغام راستولې شي.
بله، شماره را یک بار ما بگویم 0799 203 540 0700 822 755 و شماره بین المللی ما 00 4202 2112 4501.
مومن صاحب استودیو ترک هرکلای در توایو شراغ لست عوریدون کتا چه وایست دی ازادی رادیو دی 15 میکالیزی پا مناسبت؟
لمره خوز خپل دزره لکومی سلامون و احترامات خپلو طول عوریدون کتا ورانده کوم. ازادی رادیو پا تیرو 15 کالو که یو تعهد درلود چې اوس یې هم لري، هغه په ورځني توګه د ډیرو دقیقو او موثقو خبرونو وړاندې کول دي د افغانستان خلکو ته، چې موږ هر ورځ په هر ساعت کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو حالاتو او بدلونونو په باره کې خپلو ګرانو اوریدونکو ته معلومات ورکوو، او هڅه مو دا ده چې دا معلومات باید ډیر دقیق او موثق وي. دوهمه خبره چې مونږ په خپلو خبرونو کې همیش په هغه باندې ټینګار لرو، هغه دا دی چې افغانستان یو سلسله اساسي ستونزې لري په مملکت کې. هغه د فساد مسله ده، هغه د بی امنیتۍ مسله ده، هغه د ځوانانو د بیکاری مسله ده. د دې ترڅنګ حقوقي مسائل دي. په یو دیموکراتیک نظام کې ټول خلک د خپلو خاصو حقونو نه برخورداره وي. په دې ارتباط موږ د ښځو د حقوقو، د ځوانانو د حقوقو او د خلکو د مدني حقوقو په باره کې په منظمه توګه موږ په دې باره کې خبرونې کړي دي او هڅه مو کړې ده چې په ډېره ریالیستي توګه، یعنی په واقع بینیانی توګه، د افغانستان د حالاتو نه یو تصویر خپلو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کړو. نو طبعا د هر کال په تیریدو سره په افغانستان کې هم حالات بدلیږي او موږ مجبور یو چې دغه بدلونونو په پام کې لرنې سره نوې خپرونې جوړې کړو او خپلو ګرانو اوریدونکو ته یې وړاندې کړو. او موږ هیله من یو همداسې چې په تیرو 15 کالو کې زموږ ګران اوریدونکي زموږ سره مل وه او زموږ راډیو یې خوښه کړې ده او زموږ خپرونې یې اورېدلې دي. په راتلونکي کلونو کې هم دوی هم زموږ سره پاتې شي او تر څو موږ شکرای دوی ته دغه خدمت خپلو ګرانو اورېدونکو او خپل ولس ته وکړو.
بله، خب تشکر مومن صاحب. از شنوندای محترم ما راضی هستین، از کلگی راضی هستین، چطور از ما از همکارا راضی هستین؟ نیستین دیگه وقت و فرصت نمیشه که ما از شما بپرسیم. مقه کار سر ما زیاد بار کردین که یا خدا حال امیال فرصت است که پرسان کنیم از همکارای رادیو آزادی در گوشه کنار افغانستان راضی هستین نیستین؟
درست است، شما میفهمین که یک رسانه که روزانه 12 ساعت نشرات داره و او هم بسیار مسائل مهم را هر روز تحت پوشش قرار میده، بدون داشتن یک تیم موفق، بدون یک تیمی که مردمای کارآزموده هستند، با تجربه هستند و لیاقت پیشبردی و انجام کارها را دارند، بدون از این امکان نداره. خوشبختی ما در رادیو آزادی است که ما یک تیم همکارایی داریم که همشان هم از لحاظ تحصیل و هم از لحاظ تجربه کاری در طول سالها آزموده‌تر شدند و هر یکیشان به نوبه خود در انجام کارها بسیار موفق هستند و در حقیقتی قضاوت باید شنونده های ما بکنه که همکارای ما چقدر خوب هستند یا اینا کدام برنامه ها را زیادتر خوش دارند یا به صدای کدام همکارای ما برنامه ها را بیشتر خوش میکنند. اما ما در مجموع بسیار راضی هستیم.
مومن صاحب، زین آوریدون که پیغامون رستولی کوری ودان لکه محمد ایوب قلمیار لخوست لیکلیدی و اید آزادی رادیو نمانه نکم چی له دنیا مو خبروي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي د ازادي رادیو په خبرونو کې مې سپورتي پروګرام خوښته. ټول ورځ ازادي رادیو اورم، د ازادي رادیو ټول خبريالان به خوښتي. بل اوریدون کې مليار نیازي لیکلي دی وای ازادي رادیو مشتل له واقعیتونو خبروي، تلې واقعیتونه ویلي، موږ استایو خو کاش چې زما د خوښ خبريال ژوندۍ وای. جاناقا علي کوزه یادوم. نو د جاناقالی کوزی رو دی شاده وی وست پا عوریدون کتا چی دی تلیفون لاری را سر تماس نیسی نو بک برکو
تا تلیفون ها وصل شوه. از آرشیف ما یک صدا انتخاب کردم از آقای عطمر، او راجع به رادیو یک نظر داشت، امور رو بشنویم.
اول، رادیوی آزادی یک منبع خبری آگاه با اعتبار مسلکی و به موقع است. دومی که از نظر عامه این رادیو به یک نهاد مسلکی و بی‌طرف تبدیل شده که به ملت صدا بخشیده و اشتراک سیاسی شانه در تعیین سرنوشت کشور مؤثر ساخته. سوم، رادیوی آزادی در ارتقای مسئولیت برنامه های دولت بسیار کمک کرده و به این ترتیب در عموم حسابدهی دولت به ملت مؤثرتر ساخته. یک چیز مهم دیگه در رابطه با رادیوی آزادی ای است که در حال حاضر ملت ما با یک تعداد مشکلات بسیار عمده روبرو است. چیزی که مهم است ای است که رادیوی آزادی شجاعت مطبوعاتی خود پیدا کرده که روی موضوعات مشکل نظرخواهی عامی درست تنظیم بکنه. به او خاطر ملت ما بسیار ازشان و از شجاعت مسلکیشان قدردانی میکنم.
بله، از آقای حتما تشکری میکنیم. خب حالا مراجعه میکنیم به شنوندهای محترم ما. ما یک بار دیگه شماره تلفن بگویم آقای ساروان که 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره تلفن ما هستند. بله شنونده عزیز، نوبت شماست.
مهربانی که بسیب آزادی رادیو ده. مهربانی که بسیب لطفاً لرادیو لریشی، لرادیو تو خیلی بیاد سر لریشی بیا خبری وکی مهربانی.
بله.
دهار زدم ایوان دوول سالی سازه تاکس پرداخت پایی کیه ما از مرسلامونا نیکی ریو مانی.
سلامت باشی.
از ما دغدغه تیغامی داده دی رادیو سه داده خواهد غریب تلفن نمیشه کوی. تا شنیدی داغ خواهد دا غریب داستانی خبرونه مطول آورو.
درست داده استاسی پیغام خبریشی
تا شنیدی از مرد هم خلقو معنی تایی داده خواهد غریب خلقو رخ تا چه ورس وی خبرونه دغتا
سیده در ازیاد مننه چه تلفون دیو کو بل آوریدون خیلی رو زن معریفی کهی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دادی رادیو
مهربانی که وی آزادی رادیو ده.
بله روز از آزادی رادیو که کنم که آریبی که سلام عرض کنم. سلام لباد تا چه که مبارکی گر کنم که پینگل از کالا هم شد آزادی رادیو آزادا رفتنه را چه اولی به تازه خبری کنهی.
مانه نست.
یه روز جنوانی شد جنوانی آل خودی به آلی خبری داری آزادی اللہ خبری مخیر داری برای بدنی بی اللہ به تازی که خودشی. اور پیغام دا دے کہ یو کوشش کرو چې څو چې پیغامونه ورکړو داغي پیغامونه باید د زړه نه شي متا او بل الله دې تاسو یو څه لري چې هغه غره تاسو کوشش کرو چې آزاد خبرونه شي هر یو کله په هر یو اړه خبر ورکړي هغه قانون د اصول مطابق باید تاسو نشر کړئ. سلام
سلامت اوسئ ډیر زیات مننه. د اسکایپ لاري اوریدون خیلرو.
بله به
عرض سلام دارم بر شما و شنونده های محترم تا.
بله سرش شب خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. خوش باشین. سالگرد رادیو آزادی را بر همه کارمنداش و شنونده های محترم تبریک میگم. در اول
سلامت.
ما آقای نظر، ما شما زیاد فکاهی گفتین، ما شاید یک فکاهی تکرار براتون بگویم، اما این فکاهی تکرار ما در پیوان به خودش یک سوال هم داره.
بسیار خوب بفهمید.
این فکایی در بسیار سالای پیش شنیده بودیم. میگه یک روز امی آدم نامش مولانا نصرالدین بانیم بهتر است، چون در این فکایی زیادتر مولانا نصرالدین شهرت داشت که نامش در فکایی ها میامد. تاکسی نگرفته یک زمان موتر میرفته، گفته من را تا می جلال آباد برستان. موتر کرا گرفته برده و در می داخل شهر جلال‌آباد هم نزدیک است که به این محل خود جای خود برسم. رادیو روشن بود، یک دفعه صدا که رادیو که اینجا کابل است. این کته می دریور تاکسی قال مقال کرده که من خود گفتم که تو مرا جلال‌آباد بر تو خود مرا تانوز تابل در کابل نگاه کردی. این قوست من تیر شد.
بله
فهمیدین؟
فهمیدین.
اینان گپ در این است که در اینجا نه گناه تاکسیوان بوده نه گناه رادیو. گناه درک شنونده بوده که شنونده نتانسته بود درک بکنه. میگه ما خود ما قبلا در نشریه سازی کم تجربه داریم، با وجود که نشریه ما موفق نشد که نشریه بسازیم، خود تلاش کردیم که در اوج مطرح میشه اهداف کوتاه مدت و طویل مدت، وظایف و اهداف یک چیز است که آدم نشریه میسازه. الان ما میخوایم توضیح کنم اهداف کوتاه مدت رادیو آزادی چی بوده و اهداف طویل مدتش چی بوده در این بخش اهداف و وظایف و چقدر به او رسیده. امیر از آقای مومن سوال میکنیم که جواب بتن بر ما و شما هم اگر
تشکر فرشته
در پیوان با می اگر صحبت بکنین خوش میشیم.
تشکر آقای فرشته. خب سوال یاد داشت
بله اردون که بم وارو بیا بم اومن سبتا نوبت وار کچی چوایی. میره بانی
السلام علیکم.
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
ورور از د کوشاقي نه میاړي کني ولې تاسو رښتیا د غری رادیو خبرونه ډېری په زړه پورې دي.
بله.
تاسو خبريال یو پیرهم کوی ساتي ته د پروان ولایت رانه غي چې زمونږ خلکو سره خبرې کړي وای چې تاسو ته مشکل دی څه رقم نه دلته یو خبريال راغی نه پښتنه د خلکو نه وکړه او نه ښه نو بد
کېدای شي کوی ساتي ته هم درغلی وي او تاسو نه سپې خبر شوي او افغانستان خو لوی هیواد دی د همده هم یوه طریقه ده چې تاسو کولی شئ خپل پیغام ورسوئ یعنی د ټلیفون کولای شي زموږ بیلابیل خبرونه ته
بله
زه خپل ورور دلته د ولسوالۍ مرکز په دندر په کې کې اوسېږم.
درست
اوس یان ما دلته د جلسه راغلی کار ته یا والی صاحب یا یو بل صاحب یا ولور پورې چارواکي راغلی یعنی هیڅ وخت استاس خبريالو سره نه دی راغلی زموږ د خلکو دغه آواز نه دی د نورو چارواکو ردوارو چارو مقاومت راچولی ورور دا زما پیغام تاسو
سید ډېر زیات مننه. یو اوریدونکی بلم اخلو بیا به ماما صاحب تاسو دوی ته ځواب وایست مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل موقعیت او څه تغییر کوي چې آواز به واضح نه دی؟ بله اوس دې اورو مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته د آزادۍ راډیو د 15 کلنۍ مبارکي وایم. تاسو
سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه کور ودان له ټولو اوریدونکو. بیا به هم نوبت ورکو لومړی پوښتنه.
بله مومن صاحب آقای سرشک پرسان کرد که اهداف کوتاه مدت و دراز مدت اگر یادداشت کرده باشین کوتاه اگر جوابتون خوش میشیم.
بسیار تشکر از شنونده عزیز ما. شما میدانین که یک رادیویی که روزانه 12 ساعت نشرات داره طبعا در قدم اول مثل ما که پیشتر گفتم هدف ما ایست که ما مردم خود شنونده های خود درباره واقعیات روزمره که در داخل افغانستان در منطقه و در جهان میگذره به اونا معلومات دقیق و موثق تقدیم بکنیم. این معلومات داشتن درباره وقایع ای برای تصمیم گیری های روزمره هر انسان بسیار ضرور هست. یعنی در یک جامعه که ما در اونجا نو قدم های در راه دموکراسی و آزادی میگذاریم معلومات یک نقش بسیار زیاد مهم داره و مردم حق دارن بفهمند که در مملکتشان چی میگذره، در منطقهشان چی میگذره و یا در جهان چی میگذره. ای از وظایف اساسی و مهم رادیوی آزادی است و ما به ای اصل بسیار پابند هستیم. از نقطه نظر اهداف دراز مدت اگر ما ای را به حیث اهداف دراز مدت بدانیم رادیوی آزادی در پهلوی ازی که بر ضد یک سلسله پدیده های منفی هست یعنی بر ضد تروریسم، بر ضد خشونت، انواع و اقسام خشونت و یا پدیده های منفی دیگه هست رادیوی آزادی از دموکراسی حمایت میکنه، از آزادی بیان حمایت میکنه، از حقوق بشر، از حقوق زنا، از حقوق جوانا حمایت میکنه. ما در نشرات خود کوشش میکنیم که امی اصول را تا جایی که ممکن است به شکل عام فهم عرضه بکنه به مردم و در جریانی که افغانستان به سوی یک نظام آزاد دموکراتیک و مرفه قدم میگذاره ما هم در پهلوی از او امین نقش را ایفا بکنیم که ما از دموکراسی و آزادی های مربوط به دموکراسی حمایت بکنیم که امو اهداف در واقع دراز مدت ما را تشکیل میده برای اینکه یک پروسه طولانی هست و ما در جریان پروسه همراه با اینمی جریان قدم میگذاریم.
تشکر.
بله او مومن صاحب یو شکایت دو کسو بلکی وکو یو اوریدونکی و چې وای کوی صافی ته تاسو خبري ال نه راستوي او وای تاسو تراسه پریز مش حال نه اخیسته یو شمیر نورم ویل چې تاسو دې ټول خو خبرونه نشوي په دې کې څه وایست
ازادي رادیو تل هڅه کړی ده چې زمونږ خبریالان ته مونږ دا زمينه مساعده کړي هم د تر ډیره هده پوری چوری وشي کړای د افغانستان بیلابیلو ولایاتو ولسوالیو او نورو مرکزونو ته ځانونه ورسي او د هغه ځای د خلکو د ژوند ستونزو مشکلاتو او د نورو په باره کې مستقیما د هغه ځای راپور ورکړي. کوی صافی خو یو مهمه ولسوالي ده او زه نه پوهیږم داسې به هم نه وي چې زمونږ خبریال به هیڅ کوی صافي ته نه وي تللی. زه به په دې حصه کې او دغه وکړم تحقیق وکړم او که امکان وي مونږ په پروان کې خپل خبریال لرو احمد هنایش نومیږي او زه به احمد هنایش ته وظیفه ورکړم چې کوی صافي ته لاړ شي او د هغه ځای د خلکو سره د نږدې وګوري او د هغه ځای د حالاتو او که خدای نخواسته ستونزې پکې وي په هغه باره کې مونږ ته دقیق معلومات راکړي.
او مومن صاحب یوه لاره خو یې همدا هم ده چې شاید په ټولو سیمو ته ازادي راډیو خبریالان ونه لري او ونه لیږلی شي. البته کوی صافي خو شاید لکه څنګه چې تاسو ویل نږدې سیمه ده. یوه لار هم دا ده چې د ازادي راډیو بیلابیلو خپرونو ته چې په مستقیم ډول په ژوندۍ بڼه خپریږي اوریدونکي ټلیفون وکړي او له دې لارې خپل مشکلات بیان کړي.
دا خو مونږ د ولسی ژورنالیزم چې ورته وایو د دې مونږ په ټولو خپلو خپرونو کې د دې اعلان کړی دی زمونږ خلک کولای شي د ټلیفون له لارې زموږ په ټولو خپرونو کې په مستقیمه توګه برخه واخلي او هر ستونزه چې مونږ ته بیان کړي دغه محترم اوریدونکي چې د کوی صافي نه ټلیفون وکړي په خپل د کار وکړي او دا د کوی صافي نور اوسیدونکي هم کولای شي که هر مشکل ولري هر ستونزه ولري کولای شي مستقیما مونږ ته ټلیفون وکړي او خپل مسائل زموږ سره مطرح
او یا هم د افغان بسیم د تاسو اتل شمیرې لاره خپل نظر او مشکل بیان کړي. یو شمیر اوریدونکو د ازادي راډیو د 15 کالیز په مناسبت پیغامونه راستولي څو به ول بلم. نسیم زیرک له هلمند لیکي وای د ازادي راډیو د 15 کالیز مبارکي د دې راډیو ټولو کارکونکو مشرتابه ته وایم. عبدالصدیق ځلان له خوست لیکي وای د ازادي راډیو د 15 کالیز په مناسبت مبارکي وایم او د زړه له کومې د ازادي راډیو د خدمت مبارکي وایم. راز محمد له کندهار لیکلی دی چې د ازادي راډیو د 15 کالیز مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. بل اوریدونکي بصیر هلمن له کابل لیکلی وای زما د خوش خبریالان احمد شیبر او فرشته جلال زیدی. بل اوریدونکي ډاکټر متاسفانه چې نوم منل وستل کیږي یوازې ډاکټر لیکلی دی له زابل څخه وای د ازادي راډیو موږ د سیمیاو نړۍ له مهمو موضوعاتو خبروي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکلی دی چې له ازادي راډیو ډیره مننه چې د افغانستان او نړۍ له حالاتو مو خبروي.
بله تشکر. خب تا خبرها 8 قدر این باز یک فاصله به خبرها میتیم و دوباره ادامه میتیم نیم ساعت دیگه شنونده اید شما بعدن هم میتونید تلفن بکنید. همچنان علاوه باید شبه که تلفن اوتومات رادیو آزادی هم در خدمت شماست. وقتی که از کوی صافی در او پیام بگذارین حتما ما روی از او کار میکنیم.
خب برای اودیدی پیغامونه دی آزادی و آوریدون که پر پروانه که
نشر میشه. برای لوزی برنامه های زنده مستقیم زیاد داریم مثل ولایت به ولایت مخصوص بعض ولایت ها میشن.
یعنی تنها شامل کسایی که در کوی صافی زندگی میکنن نه، بلکه از هر ولسوالی از هر منطقه افغانستان مردم میتونن مستقیما برای ما تلفن کنن که در برنامه امو پیغامگیر ما که پیامای از اینا ثبت میشه و ما بازور نشر میکنیم و یا از طریق مستقیم تلفن یا از طریق برنامه اس ام اس ما میتونن که توسط اس ام اس برای ما گزارش روان کنن و یک تعداد زیاده هموطنهای ما این کار هم میکنن. دیگه ما امیدوار هستم که او کسایی که اگر ما نتانسته باشیم و این مشکل ما هم مشکلات خود را شاید داشته باشیم در بعض مناطق اگر ما رسیدگی کردن نتانستیم اینا خودشان مستقیم میتونن از این می امکانات استفاده کنن.
بس بیا وردون که تاور شده تلفن لاری وردون که لرو مهربانی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
راتو ازادی پنځه سمو کلیزه مبارکی وایي تاسو
سلامت اوسئ.
سوالم دا و چې د تاسو د یو باندې سره مرکه نه پوهه الهزار سره کوي
شوم بل خبر دار ته د موسی ورسالی کی تاسو هغه نه لری هیڅ خبري ال نه راځي مونږ ته
درست
څه ملکان ته شهادت ورکړي یا عام خلک څه بيتل کی چې پښتنه نه کوي
سيد مننه سلامت اوسه د موضوع ته مخکې جواب وویل شو خو خیر بیا هم کورونه چې ټلیفون دی وکبل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو
خپل سلامونه سلمان صاحب ته نظر صاحب او محترم مدیر صاحب ته وړاندې کوم خو له یو له اوسه لاسنه مخکې د ازادي رادیو د پندلسمې کلی وی مبارکی تاسو ته او بالخصوص افغانستان ټول هغه ورو لسته چې له اطلاعات او له خبرنه محروم هغه ته وایم خدای وکړي چې دا په 15 کال د ازادۍ رادیو سره په خمینه او په سوکالی کې تیر کړی وي سروان صاحب باید دغه علاوه کوم چې د ازادۍ راډیو د افغانستان د خلکو غوږ او سترګې ده د نن ورځ په حالاتو کې که موږ تاسو وګورو د افغانستان دغه سختو شرایطو ته د ازادۍ راډیو موږ د افغانستان له هر ګوټ ګوټ نه په هره لحظه په هره دقیقه او په هره ثانیه کې موږ خبروي نو د ازادۍ راډیو ټولې خپرونې په زړه پورې دي د اورېدو وړ دي
بله حاجی صاحب عظیمی په د اخیری شپې کې دی اواز قطع شو خیر کور دی ودان چې ټلیفون دی وک بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي
بله بفرمایئ
ځان معرفي
بله بله بفرمایئ و علیکم السلام
بله
بفرمایئ ما مش نیم شماره
بله خبري وکي
بله السلام علیکم
بله شما بخیر ما را نمیشنوین ادامه بتین سپ صحبت تانه
بله سلام علیکم خوشونه
اتخار مهربانی که بسید
بله
متاسفانه دوی آواز نوری بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده
بله بفرمایی
سلام علیکم
و علیکم و السلام
سرواز ستا تو سلام و نظر ستا و استاد مدیر ستا سلام علیکم حلت شروع جوریا
سلامت بسید
بجه ساته ایم و کنن
بله صافی چه بفرمایی
ازادی راډیو حضور وته کار نور ماشاءالله ډیر خراریو دازه کې حقیقي خبرونه مونږ ته وايي خبرونه چې ابو اړه ورته اړتیا لري خو زموږ کې دوه خبرونه دي چې خوږي ازادي په ټکو کې او میکروفون تاسو
درست ډیر زیاته مننه چې نظر دې څرګند کو بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بله بفرمایئ بله شنوان دي عزیز بفرمایئ
خبر
وعلیکم
خیر بخیر ته حل
سلامت اوسه مهرباني کوئ صاحب
اور
بله صاحب خبر دی اور
کلام کوم اکیور کوردم
کور دی ودان
سلامت
اوسه مننه
تاسو چې وکړم په کار چې تاسو موږ په خپل کې پروګرام د ټلیفوني برابر کړئ تاکه او تاسو د ریټي زګونه ورکه دغه د افغانستان حکومت باس د ریټین چې خلک د زګونه وغه نس پاره حکومت ته تاسو د رادیو صحیح رادیو دا اس مشال خان ګوشګي ماوري ته نه
bale سيد ډېر زياته مننه
ول تاسو یو د افتکی او زمونږه موخه چې پاغه ورستاو ته د پنو لرکو د غاصبین او د غلو او د خراب خلکو
اطاخ بیا د خپل تاور څخه لاشکې تینه زمونږه درست ډیر زیات مننه مشم داسې خبرونه لرو مومن صاحب ورسره درته وایي چې کوم پروګرامونه لرو مش پدې کې ازادي واوریدون کې وزین نور پروګرامونه کې ستاسو هم دا ډول مشکلات مطرح کیږي خو خیر بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بلې حیات الله جهانی هم لزابن نه معرفي کوي ولیدا
سلامت اوسئ
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو په خاص توګه مشتابو ته د ازادي رادیو 15 کلنۍ مبارکي وایم د ما ازادي رادیو له ترنو منمنو سره دا وختونه د زابل ولایت کې ازادي رادیو خپل خبريان نه لري او یو وختونه مې په خاص توګه د ازادي رادیو چې د ای پی ایم په کونځي چې د زابل ولایت کې مرکز کې کار کوي په ولسوالۍ کې نه ته مې وختونه د کدا چې ته ولسوالۍ ته وغځول شي
خلق دې لیواله دې ازادي راډیو او یو درایمه پښتنه می غوښتنه می داده چې دغه دې کرکټ بازیان نن سبا په افغانستان کې افغانستان ملي ټیم دې مختللې ده کچت ازادي راډیو دغه بازیان دې دغه پاک باندې معلومات زیات کی خبرو ورسره مثال خلق دې پاره خلق دې لري پروتوسیم کې لاسرسي نه لري انټرنیټ ته کې ازادي راډیو دغه مو پښتنه ورسیږي ډیره مهرباني به موي
درست محمد صاحب وقت صرف دیر ثانی پاتی دی دوی تا چنگ پدی دیشی بیکی زواب هست که لخبرون و روسته
ده خبرون و روسته با دقیقه و کزه که زینی زوابون دی که پدیر شو ثانیو که سر
روسته نویل
جواب زواب نشی ویلی
نو زبا پدی دیر شو ثانیو که چو پیغام دی عبدون که ولبالم فتانه عثمانی لزابل لیکی دی آزادی راژیو طول پروگرامونم خوشتی تر طول و زیاد می دی آزادی پتصدپو که پروگرام خوشتی بسیر هلمن لکابل لیکی محمد صاحب اوس ولی پر رادیو که تاسو پخپله کار نکوی منظور